آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، او په بروکسل کې د ناټو د غونډې په اړه رپورټ او مرکه لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اورئ. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې ډیره برخه نن افغانستان ته ځانګړې شوې ده. په غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. په نننۍ غونډه کې به د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د غړو هیوادونو د مشرانو نه وغواړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل موافقه وکړي. ناټو افغان امنیتي ځواکونو ته هر کال تقریبا 1 میلیارډ ډالر ورکوي، او ښاغلی سټولټنبرګ وایي تمه کیږي چې د غړو هیوادونو مشران به دغه رقم ومني. د ناټو مشران غواړي پوه شي چې امریکا د افغانستان د پاره څه ډول نظامي تګلارې لري، ځکه چې واشنگټن ویلي دي په نوې تګلارې غور کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پروسه کال ویلي ول چې په طالبانو هوایي بریدونه په دې خاطر زیاتوي چې هغوی مجبور کړي خبرو ته حاضر شي. برتانیا افغانستان ته نور عسکر لیږي. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته 440 نور عسکر لیږي. په دې سره به په افغانستان کې د ټولو برتانوي عسکرو شمیر 190 شي. د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته د عسکر د ناټو په غوښتنې لیږي. د 440 برتانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تیریزا می یې د تک اعلان کړی دی، نیمایي بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري ښایي د بل کال په سر کې ولګل شي. صدر اعظم تیریزا می د ناټو د مشرانو د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د عسکر به په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر راوستلو کې مرسته وکړي چې د افغانستان د ولس حق دی. د روسیې، ایران او چین د استخباراتي ادارو مشرانو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم په مبارزه کې په همکاري او په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش تړل په خلاف په مبارزه پرون یو غونډه کړې ده. یو رسمي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دی چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو په دې اړه مفصلې خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د داعش تروریستي ډله باید مخیونی ول شي. چین، ایران، روسیا او پاکستان څلور واړه د داعش د ډلې د خطر سره مخ دي. د دغه سرچینې په وینا غونډه د هیڅ هیواد په خلاف نه وه. د روسیې د بهرني استخباراتو د ادارې یو چارواکي هم تایید کړی ده چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د پیدا کېدو په خاطر په اسلام آباد کې دا غونډه شوې ده. په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د عراق او سوریه نه د داعش تروریستان باید پرېنښودل شي چې افغانستان ته راشي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد چمتو دی چې په عراق کې د ناټو په مشرۍ د نظامي روزنې د ماموریت مشري په غاړه واخلي. صدر اعظم جسټن ټروډیو همدارنګ ویلي دی چې د ناټو د ماموریت ته به 250 عسکر او هیلیکوپټر ورکي. ښاغلی ټروډیو وویل چې عراق د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف ټینګ مقاومت کړی دی او په کار ده چې دا جګړه ځپلی هیواد بیرته ورغول شي. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می وایي د امریکا او روسیې د جمهور رئیسانو ملاقات د غربي هیوادونو سره د روسیې د جنجال په کمولو کې مرسته کولی شي. تمه کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ناټو د مشرانو د غونډې نه وروسته د فنلند په پایتخت هلسنکی کې وګوري. د برتانیې صدر اعظم همدارنګ ویلي دی چې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغې د لور په مسموم کېدو کې روسیې وښودله چې غواړي په غربي هیوادونو کې دیموکراسي کمزورې کړي او په نړۍ کې زموږ ګټې له منځه یوسي. اسرائیل د روسیې نه غوښتي دي چې ایران باید د سوریې نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي دي چې اسرائیل د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت ړنګول نه غواړي، خو مسکو باید ایران دې ته وهڅوي چې د سوریې نه خپل عسکر وباسي. د دواړو هیوادونو مشرانو د غونډې نه وړاندې د اسرائیل پاوز د سوریې یو بی پیلوټ الوتکه هم نسکوره کړله. اسرائیلو ویلي دی چې د الوتکه د هغوی هوایي قلمرو ته ننوتې وه. او وروستۍ خبر ده چې کروشیا د انګلستان سیمی فاینل وګټه او د فرانسې سره به فاینل کوي. د کوریچا د فوټبال لوبډلې د یوې ډېرې سختې مقابلې نه وروسته د انګلستان لوبډلې ته د یو ګول په مقابلې کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړله او فاینل ته ووت. د کوریچا د فوټبال لوبډله په تاریخ کې په لومړني ځل د نړیوال جام د سیالیو فاینل لوبې ته وتلې ده. د کوریچا لوبډلې د انګلستان نه دغه سیالي په اضافي وخت کې وګټله او داسې د ارجنټاین نه وروسته دوهم ملک شو چې سیمی فاینل لوبې په اضافي وخت کې ګټي. د کوریچا به اوس د فرانسې سره فاینل لوبه د یک شنبه په ورځ یعنې د جولای په 15 کوي. درنوونکو د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په بروکسل کې د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ په جرمني انتقادونه وکړل. جمهور رئیس ترامپ برلین په دې ګرام کړ چې د روسیې اثر یا قیدی دی. د تور لګولو سربیره جمهور رئیس ترامپ د ناتو متحدینو څخه وغوښته چې د خپلې دفاع لپاره پوځي لګښتونه زیات کړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اوږدې او سختې وینا هدف جرمني وه چې له روسیې څخه د بالتیک د بحیرې له لارې د ګازو د پایپ لاین پر جوړولو کار کوي.
اوس یې ورته وګورئ، جرمني د روسیې په قید کې ده. د سکرو او اټومي انرژي تاسیسات ختم کړل او د روسیې څخه دومره تیل او ګاز اخلي چې ناتو باید ورباندې غور وکړي. زه فکر کوم دا ډېر نامناسب کار دی. زه نه پوهیږم چې تاسو په دې څه کولای شئ، خو یقینا روسیې ته میلیاردونه ډالر ورکول غیر منطقي کار دی او له موږ څخه غواړي چې د روسیې په وړاندې له تاسو دفاع وکړو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ولسمشر ترامپ سره د خبرو پر مهال او له خبرو وروسته ټینګار وکړ چې د دې سازمان غړي هیوادونه په ډیرو مسلو د اختلافاتو سره سره په دې توانیدلې دي چې په ګډه کار وکړي.
موږ د یوازیتوب په پرتله یو موټی ډیر پیاوړی یو. ناتو باید پیاوړی وي چې متحدین خوندي وساتي او موږ باید د ګډې دفاع لپاره د پیاوړي کېدو په موخه کار وکړو. په دې معنی چې امریکایي، کاناډایي او اروپایي سرتیري خپل ګډ کار زیات کړي.
د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې سر یې د ولسمشر ترامپ په څرګندونو نشو خلاص، چې وایي جرمني په بشپړ توګه د روسیې لخوا کنټرولېږي او د روسیې قیدی ده.
یو سیمه او خاصتاً یو هیواد چې د روسیې په چلند کې بدلون لیدلی هغه اروپا او په اروپا کې جرمني دی. زه هیله لرم چې ولسمشر ترامپ د روسیې د ولسمشر سره خبرو ته د ناتو له سرمشریزې څخه د وحدت پیغام او قوي موقف سره ولاړ شي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د ناتو له متحدینو څخه په دفاعي برخه کې د ډېرې ونډې غوښتنه کړې، د برېټانیې صدر اعظم تریسا می نن چهارشنبه افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د لیږدلو ژمنه وکړه.
نن اعلان کوو چې ناتو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکر لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناتو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
د ناتو یو چارواکي ویلي چې د افغان ځواکونو لپاره د 2018 کال بودیجه شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې تقریبا 4.1 میلیارد ډالر امریکا، شاوخوا 1 میلیارد د ناتو غړي هیوادونه او 440 میلیونه ډالر افغان حکومت چمتو کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په سعودي عربستان کې د نړۍ د 15 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې د افغانستان دولت اسلامي دولت، خلک یې مسلمانان دي او د مسلمانانو وژل حرام دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د فتوا د نورو ټکو په باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
د مکې معظمې په ښار کې د حرم په محدوده کې د نړۍ علما د افغانستان د قضیې په اړوند یوه قطعنامه صادره کړه، چې په دغه قطعنامه کې مهم ټکي د افغانستان د سولې پروسې نه قوي حمایت، د اوربند غوښتنه له دواړو خواو نه، د طالبانو او حکومت نه د مستقیمو مذاکراتو غوښتنه، افراطیت، خشونت، انتحار، انفجار، مطلق حرام په ټولو مواردو کې د علماو متفقه فیصله وه. د مسلمانانو ترمن جنگ کول او د اسلامي نظام پر خلاف راپورته کېدل د مطلق قرآني نصوصو مطابق حرام او ناروا دي. دا هغه عمده او اساسي مسایل چې په دې کانفرنس کې ذکر شول. د دې نه علاوه بل موضوع چې په دې کانفرنس کې ذکر شول د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز چې طالبانو ته کړی او همدارنګه د افغانستان د علماو د هغه پریکړې چې په کابل کې درې زر کسیزه غونډه کې کړی دغه څخه هم حمایت اعلان شو او تعهد وشو چې خپله د حرمین شریفینو اداره د سعودي حکومت OIC دا ټول د افغانستان په پروسه کې لازم مرستې او همکاري کوي او دغه پروسه به پر مخ وړي.
محترم اکرم خپل واکسپ د سو ټکو بیان خو تاسو وکړو چې مهمه خبرې دي چې په دغه پریکړه لیک کې ویل شوې دي. و سوال دا دی چې د دې عملی کېدل څومره امکان لري؟
شه د افغانستان حکومت او ټول ملت کوشش کوي چې دغه روانه جګړه چې هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري بل اخر د سیاسي مذاکرات لري د حل لارو ته پیدا کی او د جګړې یو عمده اړخ د طالبانو تحریک ته چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید راګرځي او په همدې برخه کې د سیاسي مذاکراتو یو برخه شي. دا چې یو تعداد خلکو دغه جګړې ته دینی رنګ ورکړی وو دا د تیرو څو غونډو نه د علماو له موقف نه او نن د عالم اسلام د علماو موقف نه او خصوصا د محرم شریف نه چې دا غږ پورته شو دا خپل د پدیدرالت کوي چې نور دا جګړه هیڅ ډول سیاسي ولسی او مذهبي مشروعیت نظری او یوازنۍ لاره بین الافغاني مذاکرات چې دې حل ته ورسیږو. موږ متفقینو چې عام ولس دې څخه حمایت کوي او د طالبانو د تحریک په مختلفو صفو کې ډېر قوي حرکت شته چې یو بل اخره روانه کښاله ته د سیاسي حل لارې واریزان ورسیږي او د دې په لوي دي. من کوشش کوم چې دا شرایط آماده کړم چې یو ابرو منده او عزتمنده لاروي او په مذاکراتو کې ټول داخل وي.
زنو ته دا ډیره سخت ښکاری اکرام خپلواک صاحب چې طالبان به تر سو هغه د دوی شرایط نه منل شي وي د سولې خبرو ته حاضر شي، نو کده سي حال بیا راشي څوک به دوی قانع کی؟ بله مهرباني.
د طالبانو هیڅ ډول شرایط نه دي پاتې. طالبانو چې کوم شرایط خو وړاندې کړي وو د دفتر مسلې، د بندیانو مسلې، د تعزیراتو مسلې، د امکاناتو مسلې، مطبوعاتو لاسرسي مسلې، د نړیوال تضمینونو مسلې او بل اخر د خارجي قواو د حضور مسله، دا ټول هغه مسلې وي چې دې مطرح کړي وي او هغه ټول د افغانستان حکومت، ملت او نړیوال ټولنه دې لپاره کاملاً آمادګي لري. نن یو بل لوی حمایت هم دې ته وسو چې د اسلامي نړۍ علما خصوصا د مکه د حرم امامانو او خپل د حرم شریف پاره کې په دې باندې سول غوښته کړي چې ټول سره هم د نامه د کیږي. نو هغه خو بیا نور مسائل به ځکه شګي به ستو ول هغه ورته نه دي.
ډیره زیاته مننه اکرم خپلواسب کور موادان په مخامخه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
عام خلکو په دې خاطر په خنجان کې د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و چې د دې لارې د شاوخوا کورونو اوسیدونکو د موټرو د تیرېدو پر وخت له دوړو په عذاب و. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
نن چهارشنبه سهار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د سالنګ د لوی لارې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو کابل ته غځېدلې لوی لار دغې لار ته د افغان حکومت د نه پاملرنې په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. اعتراض کوونکو د خنجان په ولسوالۍ کې د سالنګ او پلي خمري ترمنځ د لارې په اوږدو کې خیمې وهلې وې او د لارې پر سر یې کانټینر ایښی و چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته تر مازیګره پورې په سلګونو مسافر بند پاتې وو. د بغلان ولایت ویان محمود حقمل امریکا غږ ته ویل چې د خنجان خلکو په دې خاطر لار تړلې چې د دغې لارې جوړولو ته د مرکزي دولت پام راوګرځوي. هغه وویل چې د دغو خلکو غوښتنې مدني دي او هیڅ ډول سیاسي رنګ نه لري او زیاته یې کړه چې مظاهره کوونکو د ولسمشر له اقتصادي پلانونو د ملاتړ غږ کاوه.
د خنجان د سالخان سیمه ورته وایي چې د سړک له غاړې دي دا خلک دي. سالنګ نه یوازې د خنجان پورې اړه لري چې بلکې د شمال د نحو ولایتونو کاروان سړک دی او دوی د شاوخوا کې خامخا د دوی کورونه دي او په څنګ کې د دوی غوښتنې مدني غوښتنه ده چې هغه سړک دې له سره جوړ شي او خلک ته د خدمات عرضه کړي او دوی د جمهور د اقتصادي برنامو دوی هم حمایت کوي او شعار ورکوي او فقط غوښتنې دغه ده چې دا سړک دې جوړ.
د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالعلي وایي چې د خنجان له بازار خوا د سالنګ پر لور دغه لار داسې کنډو کپر شوی چې فکر نه کیږي وخت قیر شوی و. هغه وایي چې د بې کیفیته کار نتیجه هم دا وي چې په څو کاله کې جوړ شوي کارونه ویجاړ شي. هغه تور لګاوه چې تیر ځل د دغې لارې د جوړولو له بودیجې پیسې خوړل شوي او کار بې کیفیته و، ځکه په درې کاله کې مکمله لار دوباره خامه شوې ده. د خنجان ولسوالۍ د ځوانانو مسؤول عبدالظاهر وطندوس وایي چې د لارې د خرابوالي او زیاتو دوړو له امله د دوی ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته دي.
تقریبا 8 سال میشه که سرک سالنګ خراب است و از تاریخ خاکباد ازی مردم ها به مرضای گوناگون خصوصا طبقه اطفال اینا کلشان مریض شدن، مردم به تنگ آمد.
عبدالظاهر وایي چې د دوی غوښتنې هیڅ سیاسي رنگ نه لري.
ای روان یک روند اجتماعي بود، دی روند سیاسي نه است. برنامه سیاسی که سمت شمال از جریان داره مربوط از اون نمیشه.
او زیاد اکړه چې له کابل څخه د فواید عامه د وزارت استازي ورغلی وو او ژمنه یې ورسره کړی چې په راتلونکو اونۍ کې به دغه سرک د قیر کولو چارې پیل کړي، نو ځکه یې اعتراض پای ته رسولې. هغه ویل ک د سرک جوړولو کار بل اونۍ پیل نکړ نو دوی به بیا دغه سرک د ترافیکو پر مخ وتړي تر هغه چې د قیر کارونه پیل شي. د سالنګ لوی لار چې د جګړو پر وخت پکې د جنگي ډلو له خوا څوار لسپلونه په بمونو الوزول شوی وو په 2015 کې قیر شوی و خو اوس بیرته خامه شوی ده. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د سرک تر غاړې د غره په لمن کې په لسګونو کلي او بازارونه آباد شوی دي. د سالنګ لوی لار د افغانستان نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي او د منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ یوازینۍ لار ده، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا دغه لار بشپړه خامه شوې ده. د قندوز کابل ترمنځ 350 کیلومتره لار 8 ساعته مزل کې طی کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غاګشنا رادیو ده. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په همدې اونۍ کې کابل ته سفر کړی او د افغان چارواکو او سیاسون سره یې مفصلې خبرې کړې دي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو کانفرنس وروستۍ ورځ ده، د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې کړې. په دې وروستیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په همدې تړاو له افغان چارواکو او سیاسینو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی و. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد له وړاندې په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړې او د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس تیاری نیسي.
جانب ازبکستان تماسای مستقیم
د ازبکستان اخ د طالبانو لړل او رهبری سره مخامخ اړیکې لرلې او خبراتری کړي. طالبان هم خپل شرایط وړاندې کړي. ازبکستان خپل لیدنو او اړیکو وروسته کابل ته راغی. دلته له دولتي او غیر دولتي مقامات سره څوارلس لیدنې لرلې. اوس دې ته منتظر چې ازبکستان د درې اړخیز مذاکرې نیټه اعلان کړي. هلته به پوښو چې طالبان ګډون کوي کنه.
د سعودي عربستان په غونډه کې د پاکستان ترڅنګ د ایران د عالمانو نګډون پښتنې راپورته کړي، خو د سولې عالي شورا په دغه کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د عالمانو د نګډون په اړه وایي چې دغه کانفرنس ته عالمان غوښتل سوي نه هیوادونه.
دا چې علما له کومو ځایو کومو علما را دعوت شوي دي، هغه د علماو په سطح را دعوت شوي دي. د مملکو دا علما دلته راغلي دي، خپل استازیتوب کوي، د خپل نهاد، د خپل هغه مرجع چې دی پورې مربوط دي، نه د یو هیواد په استازیتوب راغلي.
خود طالبانو دغه پخوانی چارواکی بیا وایي چې د پاکستان او ایران دینی عالمانو ځکه د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون ندی کړی چې هغوی په افغانستان کې د بهرنیانو شتون نه غواړي.
مخکې تر مخکې یو شی جوړ شوی دی، هغه په خلکو باندې تحمیلي لکه طالبان چې وایي که ام ایرانیان او پاکستانیان وایي کېدلی شي چې هغه شی به تحمیل شوی نه وای، دا احتمال یې شته.
خو سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې د یو یا دوو هیوادونو نه ګډون د افغانستان د سولې پر خبرو او دغه کانفرنس پر پایلو کوم اغیز نه لري.
هیڅ وخت کې ایران دغه اعلان نه ده کړی چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي.
د افغانستان د سولې او امن په اړه د سعودي عربستان کانفرنس ته د 25 اسلامي هیوادونو څخه د 15 هیوادونو دیني عالمان غوښتل سوي ول، چې د 3 اسلامي هیوادونو تر سلو زیات عالمانو پکې ګډون کړی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د ناتو د غوړو هیوادونو مشران پرون په بروکسل کې د افغانستان په حالاتو غږیدلې. زموږ همکارې زیبا خادم د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې.
انتظار خادم سه د ناتو عمومي منشي سټلټنبرګ ویل دي چې البته د غونډې نمخ کې اعلامیه خلات روسه نه د خبره شوی غونډه سبا ته هم ادامه لري. خود ویل دي چې د 2000 کال نه ایسته به هم د ناتو مرستې او همکاري د افغانستان سره دوام ولري. څه ډول مرسته او همکاري یا څه فرق او بدلون پکې راتلی شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، افغانستان په خپل ځان متکی شي، په خپلو پښو ودرېږي، له هر لحاظه، له نظامي لحاظه، له اقتصادي لحاظه.
سټولټنبرګ دا خبرې چې د افغانستان سره به د 2000 کال خواته مرستې کوي، دا نه خبره هم نه ده، ځکه په تیر کانفرنس کې په 2000 کال پورې د افغانستان د فوجونو د تقوی خبره شوې وه. پکې دا په قدر پخوانیو خبرو تکرار دی، ولی په مجموع کې څلور ډوله مشکلات دي. یو په هیواد کې هغه غیر مسؤول وسلوال قومندانان ماسیوي ډلې دي چې دا اوس حکومت سره موازي جوړښتونه لري. د افغانستان خلکو حکومت ته ستونزه پېښېدای شي. د سیمې د هیوادونو خطر دی، لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان باندې ستونزه ورول، او په دغه برخه کې د ناټو غړي هیوادونه او یا هم خاص کر امریکا په هغه وخت کې خاموشه پاتې شو. جنرال کیمپل درې مسله طالب سره جګړه ده، او څلورمه مسله هغه شل ډلې دي چې په بیلو بیلو نومونو په افغانستان کې حضور لري. زه باور لرم چې سټولټنبرګ د ناټو د غړو هیوادونو دغه تعهد چې ګواک د افغانستان له حکومت سره به ژمن پاتې کېږي، دا نیک نظر دی.
بله،
سبا هم د طالب سره سوله راشي، فکر کوم چې طالب مسله به د افغانستان له حکومت سره ختمه شي، ولې هغه نور خطرات له هغه سره توجه پاتې کېږي. مونږ د 1990 کلونو تجربه لیدلې ده، کله چې افغانستان شاته او ګوښه پاتې شوی دی، نو ستونزې لیدلې. نو ښه خبره دا ده چې سټولټنبرګ د ناټو غړي هیوادونو افغانستان سره متحد پاتې.
نو ستاسو په فکر چې دغه څلور مشکلات هم یاد کړي چې په افغانستان کې موجود دي، مثلا تاسو د غیر مسؤول قومندانانو خبره وکړه، د ناټو سره لوبول شي؟
که چېرته افغانستان او د افغانستان حکومت شلو تروسي ډلو او همدارنګه د سیمې د هیوادونو مداخلې او په څنګ کې د غیر مسلو وسلوالو قومندانانو مقابلې ته پاتې شي، نو باور لرم چې په ګوښه ځان باندې، لکه څنګه چې ولسمشر غني هم د انویسټلیزم سره ویلي، دوی حتی شپږ میاشتې هم د مقاومت او مقابلې توان نه لري. نو زه فکر کوم چې کله دا ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې اوسي، نو د افغانستان د حکومت لا به وتړي په هغه وختونو کې چې مشورې ته ضرورت وي، په هغه وختونو کې چې عملا مداخلې ته ضرورت وي، مداخله کوي او افغانستان د بحران نه ساتي، او هغه ارزښتونه چې موږ په تېرو څلور کلونو کې درلودلي، هغه د ساتنې په خاطر باندې به د افغانستان د حکومت سره اوږه په اوږه پر مخ ورځي.
مګر وبخې انتظار خادم صاحب، دغه وسم خو چې تر کومه حده پورې قواوې موجودې دي د امریکا یا د ناټو، د دوی دغه ماموریت خو معلوم دی، تر اوسه پورې ناټو ولې کامیاب شوی نه ده؟ ولې دغه ډلې چې تاسو مخکې یاد کړې، دا شل ډلې یا د غیر مسؤول قومندانان، دغه ستونزه ولې تر اوسه نه ده رفع شوی؟
د ناټو غړي هیوادونه او خاص کر امریکا چې د افغانستان په جګړه کې شلو، دوی غلطه ناسمه نظامي ستراتیژي پر مخ وړي ده. د دوی تر سترګو لاندې په غیر مسؤول قومندانان په وسلو باندې سنبال شوي دي، میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ناټو په راتلونکي چارجه کې کامل مطلق تغییر پکار دی. دویم دا چې که چېرته د ناټو په حضور کې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دي، دا په دې معنا باندې چې لوی خطر طالب دی، لوی خطر او مخالفه ډله طالب دی. چې طالب سره سوله وشي، د افغانستان حکومت او طالب یو قالب ته راشي، نو بیا د دواړو د طالب او د حکومت یو زیوال او پیر وخت د نړیوال ټولنې مشروع منطقي پر ځای حمایت د دې باید ګرځي چې غیر مسؤول قومندانانو وسلوال له خبور دی، او بل اخر افغانستان یو مدني ټولنه کې او د سولې او ثبات دغه ماموریت کامیابی ته ورسوي.
یعنی دا یو ستراتیژي ده چې د دې ډلو مخه نه نیسي، د غیر قانوني وسلوالو قومندانانو مخه نه نیسي، مګر که سوله وشي د طالبانو سره، نو بیا کېدای شي د هغوی په مقابل کې وجنګي. دا یو تاکتیک دی، نو یعنی د ناټو د قواوو
زه دا خبره نه کومه، بلکې دا د امریکا د ناتو او د اروپا او حتی د سیمې متخصصین دا خبره کوي چې تر ډیره حده پورې د ناتو غړو هیوادونو دغه قمندانانو به کتل او غیر مسلوبه سوال به په وسلو سنبالېدل، او دا په هغه وخت کې دا معنا درلودله چې که چېرته دوی دغه غیر مسلوب قمندانان خالص لا کړی وي یا د هغوی سره مخالفت ته وتلی وي، نو بیا په یو وخت کې هم د طالب سره هم دغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې به داخله کوله، او هم د غیر مسلوب وسلوالو سره مقابله او مخالفت او مقاومت نه شو کولی.
ډېره زیاته مننه انتظار خادم صاحب، کورم ودان، تشکر.
خیر.
او دا هم یو سپورتي رپورټ. هغه خلک چې روسیې ته د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو لیدلو ته تللي وه، د روسیې د ښه تنظیم او د تود هرکلی څخه مننه کوي. د مسکو څخه د امریکا ژغ خبریال چارلس دیمینیس په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په 2013 کال کې روسیه د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو کوربه وه. هغه خلک چې د دغو مسابقو لیدلو لپاره روسیې ته تللي وایي چې د هغه ملک میلمه پالنه ډیره ښه وه. د ویتنام نه راغلی یو تن وایي مونږ دلته هیڅ کوم مشکل نه درلودو، مونږ کولای شول چې په سړکونو وګرځو او ځانونه محفوظ احساس کړو. د فرانسې د فوټبال یو شوقي وایي زما دپاره دا ډیر ښه ملک دی، د روسیې خلک د مثبت فکر خاوندان دي. د مسابقو د لیدلو نه مخکې د فوټبال د شوقیانو سره د روسیې د پولیسو د بد سلوک له کبله ویره پیدا شوې وه، مګر د مصر یو تن وایي ما ته معلومه شوه چې هغوی د خلکو ډیر احترام کوي، مګر روسیې ته د یو سیلاني په ډول تګ یو رنګ لري او هلته په دایمي ډول اوسېدل بل رنګ لري. داج د ساحل یو فوټبالر کو جولی تراور وایي چې شپږ کاله مخکې دې ته مجبور شو چې فوټبال خوشی کړي. هغه وایي زه مسلمان یم، ما فوټبال کو، او کله چې زمونږ په ملک کې نوی جمهور رئیس قدرت ته ورسېده نو وعده وکړله چې د مسلمانانو او عیسویانو حقوق به مساوي وي، مګر که یو څوک د مسلمان نوم واوري نو بیا ورته ډېر مشکلات پیښي. د آج د ساحل دغه مهاجر وایي چې په 2012 کال کې روسیې ته مهاجر شوی دی، اوس هم کوشش کوي چې په قانوني شکل په روسیې کې د اوسېدل دپاره خپل موقف معلوم کړي. هغه وایي ما ته ویل شوي دي چې روسیه نشي کولی چې ما ته ویزا راکړي، نو په کار ده چې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم، مګر ولې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم؟ ځکه چې زه کور او میرمن لرم او هغه هم د روسیې ده. هغه ته د ویزې نه صادرولو ډیر مشکلات پیدا کړي او پولیس ډیر کړي، او کله چې چیرته استخدام هم شي نو کله نا کله بیا د هغه کار فرما ورسره ټګي هم کوي او د اسنادو د نه لرلو له کبله ورته معاش نه ورکوي. د هغه میرمن دیانا چې روسۍ ده وایي دا سه مونږ فکر کوو چې واده به زموږ مشکلات حل کړي، مګر هغه هم زموږ مشکلات نه دی حل کړي. د آج د ساحل دغه مهاجر دغه دوسیه د مدني حقوقو یوې ټولنې ته چې غیر دولتي د سپارل شوې ده، او دغه ټولنه کوشش کوي چې د هغه د حقوقونو دفاع وکړي. د مدني حقوقو د دغه ټولنې مشره سویتلانا کالوسکینا وایي چې د مهاجرو د قانوني اقامت کارونه ناممکن ښکاري، ځکه چې د روسیې پولیس د بې ځای شوو خلکو په باب د نړیوالو اصولو احترام نه کوي. هغه وایي دا کومه خاصه مسله نه ده، دا تقریبا د هر یو مهاجر چې غواړي په روسیې کې قانوني اقامت ترلاسه کړي دغه شان مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په ټولې روسیې کې یوازې 1550 کسانو ته د اقامت قانوني اجازه ورکړل شوې ده. دا د ساحل دغه مهاجر امید لري او وایي کله چې قاضي ورته د اقامت اسناد ورکړي نو دی به بیا د فوټبال په یو ښه کلب کې ځان شامل کړي. هغه هر ورځ د فوټبال تمرین په دې امید کوي چې د فوټبال د نړیوال جام په آینده مسابقو کې به د روسیې د ملي ټیم لباس په تن کړي او د خپل دویم وطن دپاره به ګول هم وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.